احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه تیرش په د کابل شهر په پینلسمه ناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په پینلسمه ناحیه کې د قصبې په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یوه کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیل زاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګ څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه یي موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې لا هم له افغانستانه ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی وو چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. روسیا او اوکراین په یوه ورځ له 15 کلونو څخه کم عمره جنگي بندیانو څخه ډک څو بسونه تبادله کړل. دا یوه لویه تبادله ده چې په استانبول کې د تیر اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی چې څو ساعته د مخې د بریالي پایلو په اړه شک څرګند کړی وو، وویل چې تبادله به په راتلونکو ورځو کې په څو مرحلو کې دوام وکړي. روسي چارواکو کیف د جنگي بنجانو تبادله او د سرتیرو د جسدونو بیرته راستنېدل ودروي. دوی ویلي وو چې روسیه د مخه اوکراین ته د 640 بنجانو لیست چمتو کړی دی چې ټپیان، سخت ناروغه او ځوانان لومړی ټوب لري تر څو د تبادلې پروسه پیل کړي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولی دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس تر راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیز ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابي د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له وی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزون کې وینچزو البرتو انزا په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انزا نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یوه مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
څلوېخ متره سم وهلې و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي. همدغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپېریال ساتنې له متخصص ولي مدقق سره شریکه کړې.
په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي.
په افغانستان کې نوې ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بده مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راته غوږ شوی. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجیان وایي چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیله من دي چې د بیرته ستنېدو سفر په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سشکار شاوخوا 150 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنیو حج مراسمو لپاره رسیدو سره دا مهال زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمیر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو لمخې ټاکل شوی د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل حاجی صاحب
از همي چهارشنبه مې پروازو شروع مې شه د افغانستان
ته د حاجی صاحبانو الوتنې د روانې اونۍ له چهارشنبه ورځې نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتا دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو یې چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د
اختر له شپږمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بیرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له 240 تر 540 ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي. یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله مند دي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا 150 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جون په 9مه په خپل ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیان اوس له مینا خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په مدیریت او پلان په لیکي خو لا ډیری حاجیانو ته د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص سوي نه دي. د حج او اوقافو وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجی لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانۍ زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تیرونۍ جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله مؤسسه وای د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبول کمر سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یو تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین رسپانې د جون په ومه خبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوې او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دي، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری
څلوېښت متره سم وهلې و. یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کونه. د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي او براوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د څخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې دوه ځله اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداري ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼه خبره کړې راغلي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوس مهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه خاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړ شوې چې په کابل کې د اوبو د کمخ بحران همداسې دوام وکړي خای د غخار د نړۍ لومړی داسې موثر خار شي چې د اوبو له بشپړ کمخ سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمخ خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمخ سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمخ ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمخ ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسین د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چاري بشپړې کړي او د بودیجې له منځوري سرسم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمخ ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکشي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزو راپور اوریده. همدا موضوع می د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخانی مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړي.
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو نه لرو او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د اوبو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شئ چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
تبخیری
خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې وادوال کولای شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دنه اوبه څاڅي، فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دی ونال، دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ځای کې
څومره اوبه ځای کې
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسو سره ځان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ځای کېږي بیرته د مغل لاس ورکو، یا د کالی منځلو یا د لوښو منځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي ښځو خوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو،
دا خبره په افغانستان کې په روسي کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوي، اولته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟
یو خو په ښاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه له منځه تللی شي، برسره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول حویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړې چې ته په هغه کې واوره واچوې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا حویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
ډېر مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي، یعنې دا یوه طریقه ده. خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی، دا سخته کار هم نه دی. او کېدای شي چې څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابر کې حتی د دې څو کوب چې دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو ځکه لکه برته څاګانې راپورته شي او وبزيات شي پکې څنګه هم داسنه ده
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کله په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د هم له اوبو ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلور کلو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یو طریقه ده هغه چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو یو فریضه ځانته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي یو د کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دا خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کې چیرې توان دي نه لري چې چاته یو څوک استخدام کیږي دا کار ته کې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر ګو متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځي کې وبو هداقل د درې ورځو لپاره ته ذخیره کو دا جذبي کې بیا سی به بل دوره د باران په راځي بیا د عمره وبو هداقل غ ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیړي کنه خدا بهترین طریقه دا خلاره د کچېره موږ ودوال دي په مرنه کې
متخصص سب کور ودا
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ایران وې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبراتو رو بل پړاو د جون په 15 منټه ټاکل شوې خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا تر سره شي ډونالد ټرمپ د دوشنبه پروس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وته ویل چې له ایران سره به د پنځشنبه پروس خبري وشي او تر هغه وخت به انتظار وکړي ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربېره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیم تخنیکي کولو اجازه ورکړل شي کنه د امریکا ولسمشر د یورانیم غني کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خند بللې او ویلې دي چې هغه له تهران سره د بي معاملې په لټه کې دي تر څو د پوینا د وشلو او ویچاړولو مخنیوي وشي شغل ترامپ دا څرګنده نکړه چې آیا دا غونډه به د دوړو هیوادونو ترمن د اټومي خبرو اترو شپږم پړاوي کنوي تر دې مخکې د دوړو لوريو استادو 15 خبري سره کړې دي جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو اترو 2 ساعت وروسته دا خبري وکړه د امریکا جمهور رئیس ویل چې له شاغلي نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم شخېدلې دي د اسرائیل د سر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ترامپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي د بیان لمخې ترامپ دا هم وویل چې متحده ایالات او ایران ته یو معقول وړاندیز کړي او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به جواب ترلاسه کړي په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکو یکشنبه پورس د عمان په مسقط کې پلان شوی دی شاغلی بقایی دا هم ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی به د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د اوسلو په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره ناروی سفر وکړي په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپل لومړي دورې په ترڅ کې ډونالد ترامپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لاټومي تړون څخه ووتو پر ایران سخت بندیزونه ولګول تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو لمخې د غنی کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځیدلې ده ترامپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استاد سټیف ویتکوف په شمول په روسي ونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړي چې له ایران سره په احتمالي تړون کې د یورانیم غني کول شامل نه وي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلي د نوي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیات نه لري او شاته پاتې دي په دې اړه زموږ خبريال فیروزه عزیزي راپور لري
له
بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هواي بيخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینې فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهېږي، د ده په استعمال باندې نه پوهېږي. نن سبا که هېوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده، که چېرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د انسانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې‌ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل
امکانات نه موجود، لکه پرمختللې نوره نړۍ کې چې موجود دي. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوال یا د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدا رقم نورو فزیکي امکانات کموالی د دې سبب سوی دي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه دي بلد.
و موږ غوښتل د غستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خویندې عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلي او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوې په واک کې نه لري چې په خبره یې خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پانګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلدتیا او اسانتیاوو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک سوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته سوي، چې ډېر مختلف د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي، د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضاتو باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو، فریلانسنګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده او د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکار رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پاتې کیږي،